ازادي راډیو اوریدونکو سلام علیکم د دې ساعت خبرونه ته بخیر راغلاست ساعت 2 بجې سوې د خبرونه تر درو بجو ده په دې خبرونه کې به خبري رپورټونه درته خبرو د افغانستان او سیمه پر حالاتو تاسو معلومات وړاندې کوم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې به ووري چې د قزاقستان په مرکز استانه کې د شانګهای د غړو هیوادو د صدر اعظمانو غونډه روانه ده په دغه غونډه کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله ګډون لري او رپورټونه وایي چې ښاغلی عبدالله د قزاقستان له صدر اعظم سره کتلی او د افغانستان او د قزاقستان ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. وروسته به په خبرونه کې په دې ارتباط نور جزئیات درته وړاندې کړو، خو اول به وار ورکړو مرزی احمد زیته چې د دې ساعت مهم د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغان حکومت اجرایی رئیس باندې شانګهای د سیمهیزو همکارۍ په 12مه غونډه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ په اړیکو خبرې وکړي. په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازي پر دولت انتخاب کوي او زیاتوي چې افغان حکومت د ولایت دانګام ولسوالۍ ته هیڅ پاملرنه نه کوي او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل کې د دوه انتحاري حملو مخه نیولې ده. پوره خبرونه د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بنندې شانګهای د سیمهیزو همکارۍ په 12مه غونډه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ په اړیکو خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله په دې غونډه کې د ګډون په هدف د لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ قزاقستان ته تللی دی. د افغان حکومت اجرایی مشر په قزاقستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ به د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا سره د افغانستان د نښلولو په اړه هم خبرې وکړي. افغانستان د شانګهای د همکاری د سازمان سارون کې غړی دی. ټاکل شوی د قزاقستان د شانګهای د همکاری سازمان غونډه څو شېبې وروسته پیل شي. په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازي پر دولت انتقاد کوي او زیاتوي چې افغان حکومت د دې ولایت دانګام ولسوالۍ ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د کونړ د خلکو استازي نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له دوه ورځو راهیسې په دانګام ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته روانه ده او افغان ځواکونه د تجهیزاتو له کمښت سره مخ دي. د کونړ د خلکو یو تن استازي غلام سخي مشواني په دې اړه وویل
وس دغه څو سیمې چې په دانګام ولسوالۍ کې چې دي په دې د دوه ورځې کې شدید جنگ روان دی. ملي اردو او سرحدي پولیس ورسېدلي د کارکول په سیمه کې ماسیره دي، دوه موټر هم دغه سیمې دي. خو د حکومت د خوانه نه هوایي کومه کوشش او نه زمینی
مشورای له مرکزی حکومت نغواړي سود دانګام ولسوالۍ امنیتي ځواکونو ته وسلې او لازم تجهیزات ورولې کی. نموړی وایي چې د کونړ د دانګام ولسوالۍ د عامو خلکو ژوند له خطر سره مخ دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل کې د دوه انتحاري حملو مخه نیولې ده. له دې وزارت څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې پولیسو پرون مازدیګر د چاودیدونکو موادو ډک تونس د کابل د 15مې حوزې په مربوطاتو کې کشف کړی. همدارسته د کابل ښار پولیسو نن سهار په بګرامیو سیمه کې هم یو ماین له 14 مخې کشف او شنډ کړ. او د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د متحده عربي اماراتو یو تابعه نیولی دی. د دې ولایت د امنیت قمانداني سرپرست عنایت الله حبیبي د نیول شوي کس نوم افشا نه کړ، خو زیاته کړه چې د حکومت او بهرنۍ ځواکونو په ضد فعالیتونه کول. د متحده عربي اماراتو دا تابعه د هغو عملیاتو په لړ کې نیول شوی چې له دو اونۍ راهیسې د دې د کوهستانات ولسوالۍ د امنیت په هدف تصفیوي عملیات پیل شوي دي. په یو بل امنیتي خبر کې اوري چې د بغلان د دهنې غوري ولسوالۍ امنیت قمانداني ته نږدې یوې 14 سلور پولیس او درې ملکیان ټپیان کړل. د کورنۍ خبرونه بهرنی خبرونه به زمو همکار فریبا ظاهر تاسو وړاندې کړي.
تکل شوی د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو صدر زمان نن د قزاقستان په پلازمینه استانه کې خپل غونډه پیل کړه. تر دې وړاندې د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف له خپل چینایي سیال لی کیکیانګ سره لیدلې دي. پرون هم لی او د قزاق صدر اعظم کریم ماسیموف د هغې غونډې مشري کوله چې د 14 میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه پکې لاسلیک شوه. په دې تړونونو کې یوې په قزاقستان کې د پوتاسیمو د تولید د ډېرېدو په برخه کې د چین د پانګونې په اړه وو چې ارزش 3.8 میلیارد ډالر و. نور تړونونه هم د حرارتي دستګاه او نور داسې ټکنالوژي د نوي کولو په اړه و چې لمخې به یې قزاقستان وتوانېږي چین ته برېښنا صدر کړي. یو تړون هم د اټومي سون موادو او د یورانیمو د کانونو د پراختیا په اړه د ګډو پروژو په اړه و. د دسمبر پر 10مه ماسیموف او میدویدیف د نورو مسالو ترڅنګ د روسیې په مشرۍ د یوروایشیا اقتصادي اتحادیه د افتتاح په اړه هم خبرې وکړې چې د جنوري په لومړۍ نیټه ترسره کیږي. په پام کې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری نن په روم کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې اروپایي هیوادونه د یوه داسې تړون پر کولو ټینګار کوي چې له مخې یې فلسطین د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت پیژندل کېږي. نتنیاهو نن په بنګوریان هوایي ډګر کې وړاندې تر دې چې روم ته سفر پیل کړي خبریالانو ته وویل:
بشنیم اخونوت هدفنو پام اخر پام
د وی په ورستیو کلونو کې موږ په پرله پسې ډول هغه حادثه رد کړی دي چې پر موږ باندې هغه شرطونه تحمیلوي چې د اسرایلو امنیت سیانمنوي او د رښتونی سولې لار نه ده. دا ځل به هم موږ هغه حادثه ونه منو چې یو ارخیز او په وخت پورې تړلی اقدامات پر موږ تحمیل کړي. په حقیقت کې د اسلامي توندلارۍ ترور د نړۍ هر ګور ته رسیږي او موږ به هر هغه څه شونډو کړو چې دا توندلارۍ ترور زموږ کور ته یعنی اسرائیل هیواد ته راوړي. زه به دا خبرې په واضح ډول ووایم. که چیرې هلته داسې خبرې پر موږ تحمیل سي موږ به یې په کلکه په وړاندې ودرېږو. کری د یکشمې په ورځ د ایټالیا مرکز ته ورسېد او هلته یې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره څه باندې 3 ساعته خبرې وکړې. لاوروف خبرې په هغه غوښتنه پیل کړې چې باید د منځني ختیځ د وضعیت ته لا خرابېدو د مخنیوي لپاره په ګډه کار وسي. کریبا نن ناوخته د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې او د فرانسې، جرمني او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو سره د لیدو لپاره پاریس ته ولاړ سي. د هانګ کانګ چرواکو د هغو مظاهرچیانو څخه د سیمې د پاکولو په وروستي پړاو کې چې شاوخوا 3 میاشتې حکومت ضد اعتراضونه وکړه یو شمېر ډیموکراسي پلوه فعالین نیولې دي. لسګونه پولیس افسران نن کازوی بی سیمې ته ننوتل او موانع یې له منځه یوړې. تېر اونۍ پولیسو د اعتراضونو د اصلي سیمې د پاکولو چارې پیل کړې چې حکومتي مرکزونو ته نږدې وي. مظاهره کوونکي تېره نږدې 3 میاشتې د 2018 کال لپاره د دې نیمه خپلواکې سیمې د شو او آزادو انتخاباتو ترسره کولو لپاره راوتلي وو چې او داسې انتخابات یې غوښتل چې د کنټرولونکي چین مداخله پکې نه وي. د پیکینګ حکومت اگست په وروستیو کې ویلي وو چې د 2018 کال انتخاباتو ته کاندیدان باید لومړی د دوی د یوې ځانګړې کمیټې لخوا وازمل سي. او د سویډن یو تحقیقاتي موسسه وایي که څه هم په نړیواله کچه دفاعي لګښتونه کم سوي خو د روسیې د وسلو د تولید فابریکې د مسکو د پانګونې له برکته په پراخېدو دي. د ستاکولم د نړیوالې سولې تحقیقاتي انسټیټیوټ په یو راپور کې چې نن یې خپور کړی وایي چې د دفاعي سترو سلو کمپنیو په فهرست کې لس روسي کمپنیو په تیر 2018 کال کې ټول د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت وسلې پلورلې چې دا د ورتیر 2012 کال په نسبت په سلو کې 40% زیات د خبرونو پای.
تاسو د رادیو اوریدونکو د دې سات خبرونو مو تر درو بجو ده. د دې سات په خبرونه کې به د شانګهای د غړو هیوادو د غونډې له جریانه خبر سي. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایه مشر عبدالله ورغلی او ویل کیږي چې د شانګهای د غړو هیوادو او افغانستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا به خبرې کوي. په دې خبرونه کې مو په همدې مسله د افغانستان د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسون لایو غړي سره خبرې کړې دي چې د شانګهای سازمان د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري. په همدې خبرونه کې د کابل چاپ او رسپانو ته کتنه کوو. او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په استرالیا کې یو سړی یو شمېر کسان په یو رستورانت کې به يرغمل کړی دي او ویل کیږي چې تر اوسه یو شمېر کسان په تېشته بریالي سوي. خو د استرالیا د پولیسو مشروایي دوی سیمه تر کنټرول لاندې کړې ده.
The motivation might be, but in terms of our protocols,
دا وای چې مشتروسه نه پویږي چې د وسلوال اولی تخکسان په یو رستورانت کې يرغمل کړی دي. د خبرونه په جریان کې به تاسو د ځوانانو په پروګرام کې واوري چې ځوانان د مدني ټولنې په مرسته د ټولنې د سیاسي او اقتصادي پرمختګونو لپاره څه کولای شي. د خبرونی اول مطلب مو د شانګهای د غونډې په ارتباط دی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاریو د نړیوال سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره په قزاقستان کې دی. ښاغلی عبدالله پرون غرمه استانې ته تر رسیدو وروسته د قزاقستان له صدر اعظم سره غږیدلی او د ګډو ګټو لپاره یې پر یو لړ مهمو مسلو خبرې کړې دي. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف د شانګهای د غړو او کتونکو هیوادو د مشرانو د غونډې په پیل کې پرون وویل چې دا سازمان د غړو هیوادو ترمنځ د ځمکنیو شخړو پر حل زیات تمرکز کوي. د قزاقستان ولسمشر پرون وویل چې په سیمه کې باید له دریو عمده ستونزو سره مبارزه وشي چې هغه بیلتون غوښتنه، افراطیت او تروریزم دی. نظربایف وویل دا مبارزه د سیمې د ټولو هیوادو او د شانګهای د سازمان د غړو ترمنځ همکارۍ ته اړتیا لري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله به د دغه سازمان د غونډې په څنګ کې د یو شمېر غړو هیوادو له رهبرانو سره وګوري او د افغانستان او د شانګهای د غړو هیوادو ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پراختیا پر څرنګوالي به خبرې وکړي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به وروسته د دغه غونډې پر ستراتیژیک اهمیت تاسو ته ځانګړی رپورت لرو. خو د افغانستان د ولسي جرګې د اقتصاد کمیسیون د سیمه ایزو سازمانونو همکاري د دې هیواد په اقتصادي بیا رغونه کې ډیره مهمه بولي. د دې سازمان د دې کمیسیون غړی شیرولی وردګ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وایي چې د سیمه هیوادونو د افغانستان د تولیداتو لپاره یو شو مارکیټ جوړولای شي او که چیرته سیمه ایز سازمانونه په دې برخه کې هر اړخیزه همکاري وکړي نو دا به د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره یو مهم ګام وي. صفی الله ستانګزی له شاغلی ورډک سره مرکه کړې ده او په پیل کې پښتنه ورڅخه کړې چې په شانګهای کې د افغانستان موجودیت څومره اهمیت لري.
نمایندګي د افغانستان بهتره ده چې وشي ولو که غپ لوی پیمانه باندې وي که په کوچنۍ هدیقل د افغانستان نمایندګي باید وشي. اوس یو نفر کلتل نشي فکر کوم چې د افغانستان په خیر ده.
شانګهای سازمان همکاري له افغانستان سره تاسو څنګه ارزوي؟
نو شانګهای خو د اقتصادي چارو کې ډیر مهم دی ځکه د موږ بغیر د شانګهای نه چې د سیمه یو برخه یو موږ غواړو چې نور افغانستان تنه متکد پاکستان په مارکیټ باندې وي او مختلف اقتصادي لارې ځان تخلاص کړي افغانستان ته. فکر کوم چې دا بهتره د چ افغانستان هدا یکل خپل موجودیت او خپل طرح وړاندې کی خپل اقتصادي برنامه وړاندې کی او د دنیا نه تنه د دنیا بلکې د شانګهای د غړیونه دعوت وشي چې غره شپ افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي. د مارکیټ په لحاظ باندې د موږ لپاره بهترین ځای هم د شانګهای دی چې هم جوار مملک دي چې د وسر اقتصادي رابطه ولري ځکه مختارزانه دي.
څه فکر کوي نسبت دې ته چې په اروپا او نورو لري پتو هی وادونه کې افغانستان دغه پنګوال راجل کړي دي پنګوال به راجل کې تاسو په ډېر باندې نظر لرئ شي څرقم طرح به وړاندې کی چې دغه زړه خشید تل تراشي او لیوالته وخی
خا خدای له ګوره تاسو وګورئ د موږ تاسو ملي بودیجه چې تقریبا 8.3 میلیارډ ډالر ده په دغه کې 15 پیسره د موږ تاسو عادي بودیجه ده او یو افسر د موږ تاسو یا 90 پیسره د موږ تاسو د او داخلي عواید څخه ده یو افسر د موږ تاسو د خارجي عواید څخه ده چې په غوږ اکثریت مطلق د اروپا او د امریکای د ډونرونو پیسې دي چې غیزیات ورته ورکوي. د افغانستان لپاره لازم ده چې غربی سرمایه گذاران افغانستان ته جذب کړي او غرش افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي ځکه اکثریت مطلق پیسې دوی دی خانه دي نه دا چې موږ تاسو متکی په چین او په نور مملکتو باندې وو. زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره د افغانستان د سیاسيونو لپاره د افغانستان د اقتصادي برنامه لپاره بهتره خبردار چې د امریکای او د اروپا د طرفه سرمایه داران راشي په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي.
تاسو د افغانستان د ولسي جرګې د اقتصاد کمیسیون د غړي شغلی ورډک خبري واوریدې. د شانګهای د اقتصادي همکاري سازمان په 1918 میلادي کال کې جوړ شوی چې شپږ دایمي غړي لري. چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان دغه سازمان دایمي غړي دي. خو افغانستان، پاکستان، هند، ایران او منګولیا د څارونکو په توګه په دغه سازمان کې ګډون لري. د شانګهای د اقتصادي همکاریو د سازمان غړو تل په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګېدو سره د همکاري ژغ کړی دی او ویلي دی چې په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره د افغانستان سوله مهمه ده. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې بعد شانګهای له غونډې چې نن په قزاقستان کې روانه ده نور معلومات هم درکړو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت تهیله څرګنده کړي چې د شانګهای د اقتصادي همکاریو د سازمان په دې غونډه کې به افغان چارواکي وتوانیږي چې د سیمه د هیوادونو د اقتصادي همکاري په جلب بریالي سیم. د دې وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان به په دې غونډه کې د امنیت او اقتصاد په برخه کې خپلې غوښتنې مطرح کړي. په عین حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان په دې غونډه کې کېدونکې پریکړې مهمې ګڼي، خو وایي چې په عملي کېدو باندې باید ټینګار وشي. دا چې افغانستان به په دې کنفرانس کې چې نن د قزاقستان په مرکز استانه کې روان دی د کومو مسایلو پر اهمیت ټینګار کوي او څه غوښتنې بلري، او دا چې اقتصادي کارپوهان نور څه وایي، اجمل تورمان په ارتباط له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان ګډون د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم ګڼي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به افغانستان د یو څارونکي هیواد په توګه د امنیت او اقتصاد په برخه کې د سیمې د هیوادونو د همکاریو د خپلولو لپاره خپل وړاندیزونه مطرح کړي.
افغانستان به هلته خپلې غوښتنې مطرح کړي او د نورو هیوادونو د له همکارۍ د خپلولو هڅې به وکړي. افغانستان به د اساسي صوبه د راوستلو، امنیت او د یو ترانزیټي هیواد په توګه د دغه هیواد د معرفي لپاره هڅه وکړي، تر څو په دې توګه په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا پیدا شي.
د یادونې ده چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په 12مه غونډه کې د ګډون په هدف د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د یو پلاوی په مشرۍ آستانې ته تللی دی. په دغه غونډه کې به د امنیتي، اقتصادي او تجارتي همکاریو پراختیا او په سیمه کې د امنیتي ستونزو پر سر خبرې وشي. د شانګهای د همکاریو سازمان په 2001 میلادي کال کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو په هدف د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ او افغانستان په 2012 میلادي کال کې د څارونکي هیواد په توګه ورسره یو ځای شو. افغان اقتصادي کارپوهان په داسې حال کې چې شانګهای په غونډه کې د افغانستان ګډون ډیر مهم ګڼي، وایي چې په کار د پداشان غونډو کې په شویو پریکړو ټینګار وشي. د اقتصادي چارو یو کارپوه تاج محمد اکبر ازادۍ رادیو ته وویل چې په دغه غونډه کې ګډون کوونکي هیوادونه باید د خپلو پریکړو عملي کولو ته ژمن واوسي.
یو مشکل چې امره کا نور کنفرانسو کې کار کوي او نور غونډې چې هغه پریکړې چې دي هغه نه تطبیقېږي. مثلا متاسفین چې په ارتباط ترانزیت افغانستان پوچه کې پروت ده او ترانزیتي لار نه لري، اما بیا هم د منطقې هیوادونه یا زموږ ګاونډیان هغه پریکړې چې په هغه کنفرانسو کې ما چې از وکل استاد یا مثلا یا نور کې بیا یعنی هغه د پاکستان د خونه یا مثلا د ایران د خونه دغه د هلند کې دي او افغانستان متضرر دي.
یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې شانګهای د همکاریو د سازمان نه د ښو نتیجو په ترلاسه کولو سره افغانستان کولی شي د جنوبي او مرکزي اسیا ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د یو پل بڼه غوره کړي. یو شمېر نور کارپوهان بیا د شانګهای غونډه د افغانستان د سولې او امنیت لپاره هم یو ښه فرصت بولي. د دوی په وینا روسیا او د منځنۍ اسیا هیوادونه په سیمه کې د تروریزم له پراختیا نه په اندېښنه کې دي او په دې توګه افغانستان کولی شي د شانګهای د غړو هیوادونو توجه دغې پدیدې ته د مبارزې په برخه کې لا زیاته کړي.
تاسو څه فکر کوئ؟ دا ازادي رادیو سره تاسو خبرې کولای شئ. دا اس ام اس لالارې تاسو کده افغان به سیم ټلیفون لري په تاسو وته لس شمیره باندې ازادي رادیو ته په دې اړه نظر راوستوي چې په دغه سناریوالو سازمانونو کې د افغانستان غړیتوب ستاسو له نظر څومره اهمیت لري او دا چې افغانستان څومره کولای شي چې د دغه سناریوالو غونډو په ګډون باندې افغانستان ته د نړیوالو پانګوالو پام راوړوي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
استرالیا په سیدنی ښار کې یو وسلوال سړی نن یو شمېر کسان چې دقیق رقم یې لا نه دی څرګند په یو کافه یا په یو کوچنی رستوران کې برمته کړی دی. هغه ټلویزیونونه چې د پیښې له ځایه لایو یا په مستقیم ډول خبرونه کوي داسې څرګند پاغو کې داسې څرګندېږي چې درې تنه د دغه کافه د هندارې د کړکۍ شاته درول سوي دي او د دوی ځانګړی پیغام لا نه دی څرګند چې دغه وسلوال څه غواړي. د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې بعد د دغه پیښې په ارتباط تاسو ته جزئیات وړاندې کړو. لطفا د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس ورځو رحمت الله افغان ته چې په کابل کې د نن چاپ ورسپانو ته کتنه کړې ده.
کابل چاپ ورسپانو د دوشنبه د ورځې په ګڼو کې په بیلابیلو مطالبو لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي پر کونړ د پاکستاني طالبانو حملې څرګند يرغل ده. وړاندې په مطلب کې راغلي پر دغه حملې د امریکا چوپتیا د امنیتي او دفاعي تړون تر پښو لاندې کول دي. همدې ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له قوله لیکلي په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت مسؤلانه پای مومي. سرنوشت په خپل سر مقالې کې پوښتنه کړې د امریکا جګړه رښتیا هم مسؤلانه پای ته رسیږي. د لیکوال په باور د جګړې دغه ډول پرېښودو ته هیڅکله هم مسؤلانه کلمه نسی کارېدلی. د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې د لیکوال پان امریکا افغانانو ته اور بل کړ او دوی پکې پرېښودل. بلې خپلواکې ورځپاڼې ویسا لیکلي په سیمه او افغانستان کې روان امنیتي وضعیت د یو شمېر سترو هیوادونو د سیاستونو زیږنده ده. وړاندې په مطلب کې راغلي د سیمې هیوادونو په سیاسي بهیر او سوله کې د منځلارو وسلوالو له ګډون پرته د دایمي ثبات تمه نسی کېدی. ملیار مان ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي د امنیت په ټینګښت کې کشفي ارګانونه ناتوانه سوي دي. د لیکوال په باور د دغو ټولو عواملو تر شا د کابینې نشتوالی او سپارښتنه کوي چې هر څومره چې زر کېدی سي ولسمشر باید یو مسلکي کابینه معرفي کړي تر څو د وروستیو ناخوالو مخنیوی وسي. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي ترهګریزې حملې د افغان حکومت پیاوړی هوډ نسي زیانمنولی. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې حکومت او عام ولس د ترهګرۍ د ناوړو کړنو پر وړاندې باید پټه خوله پاتې نسي او دا د هر افغان دنده ده چې د امنیت په راتګ کې له امنیتي ادارو سره همکاري وکړي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس د ولسمشر محمد اشرف خاني له قوله لیکلي سوله یوه ټولنیزه او حیاتي اړتیا ده. د همدې ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی حکومت د ناامنۍ د له منځه وړلو په هدف د اساسي حل لارو چارو په لټه کې دی. د انیس دولتي ورځپاڼې د سرمقالې لیکوال ملي وحدت حکومت ته وړاندیز کوي چې د امریکا له هغه رول او تاثیر نه چې په سیمه کې لري افغانستان ته د دایمي سولې د راتګ په برخه کې دی ورنه ګټه پورته کړي.
اوس ورځو د کندوز د خان آباد ولسوالۍ ته چې اوسیدونکي وایي چې هلته د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو ترمنځ په خپل منځي جګړو کې زیانمن شوي دي. دوی د افغانستان له مرکزي حکومت غواړي چې دغه سي غیر مسؤوله وسلوالې ډلې چې د خلکو ورځني ژوند ته تهدید پېښوي او په خپلو کې جنگ کوي باید د هغوی د فعالیتونو د کنټرول لپاره په سیمه کې امنیتي ځواکونه زیات کړي او خلک د دغه سي غیر مسؤوله وسلوالو ډلو له شره خلاص کړي. د ازادي راډیو خبريال اجمل ریان د کندوز له خانابات ولسوالۍ څخه پر دې مسله رپورت لري.
پلاسګونه کورونی په خانابات ولسوالۍ کې د غیر مسول او وسلوالو خپلمنځي جګړو لامل متضرر شوی دی. د کندوز ولایت د خانابات ولسوالۍ وسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې لاته ورځو رئیس د غیر مسول او وسلوالو ترمنځ خپلمنځي جګړه روانه ده چې تر دې دمه پلاسګونه کورونی متضرر او بې ځای شوی دی. همدارنګ ملکی خلکو ته پکې مرګ جوړه هم اوخته. دوی همدارز وایي چې په وار وار مرکزی حکومت خپل ستونزې رسولې خو تر اوسه پورې مرکزی حکومت پراته له توشو وادو کوم عملی اقدام نه دی کړی. د خانابات ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو په سیمه کې ازادي رادیو ته خپل ستونزې داسې بیان کړې.
نن ورځ ما یو اوان لګیدل په کور کې او ځای سره مرسته او یو ماشوم لګیدل. دا خلکو ته ډېر ننګونه او ستونزې مخ ته کړي دي. باید حکومت دې جلوګری ونیسي. بازار کې څوک نشته او دوکانونه بند دي. غونډې ستونزې د وسلوال کسان می پیښ کړي
او د دغه جګړې متضرر یې مزه جګړه د پاس نه تمویل کیږي او هغه خلک دا جګړه تمویلوي چې پاس ناست دي. تر اوسه پورې په دې جنگ کې څلور نفره مړه دي، تقریبا لس دولس نفره زخمیان دي، یا دوه کور چور شوي دي او باقی مانده کورونه ټول د تهدید لاندې دي. اوس دلته مثلا اربکیان په هر کال په سر 50 نفره پراتی دي، درې وخت ډوډۍ غوړي او هغه سړی خپل د ځان لپاره ډوډۍ نه لري.
د خانابات ولسوال حیات الله امیری هم د خلکو ایداوی تاییدوي، خو وایي چې د خانابات ولسوالۍ د نورو سیمو په پرتله زیات نفوس لري او د پولیسو شمېر ډېر کم دی. امیری ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه د کندز ولایت لوړپوړي چارواکي همدارنګه مرکز کې لوړپوړي چارواکي خبر کړي دي.
شاوخوا تقریبا 400 کسان یعنی دواړو جناو ته په صفت د همکار راغلي دي او سنګرو کې دغه څومره ورځې تیرې شوې دي د خلکې ناستو له ولایت سره دا موضوع شریکه کړې ده چې او د کندز ځینې وکیلانو سره هم دا موضوع شریکه کړې چې د خان آباد بېوزلو خلکو غږ باید پورته کړي او هلته خلکو ته مقامات ته ورسوي چې پورته مرکز نه په دې مورد کې یو تصمیم ونیول شي.
په همدې حال کې په ولسی جرګه کې د کندز د خلکو استازي فاطمه عزیز له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د خان آباد ولسوالۍ په اوسني وضعیت اندېښنه وښودله. هغه وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو خپلمنځي جګړو له امله په دې ژمي کې په لسګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي او دا مهال له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. هغې په مرکزي حکومت غږ وکړ باید په دې ولسوالۍ کې غیر مسؤولو وسلوالو ته د حل لاره پیدا کړي. د یادولو وړ ده چې د ولسمشرۍ ټاکنو پر محل محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د کندز خلکو ته ویلي وو د بریا په صورت کې به دوی په لومړي قدم کې په دې ولایت کې غیر مسؤول وسلوال خرڅلا کړي، خو تر اوسه پورې دوی په دې اړه کوم جدي غبرګون نه دی ښودلی. د کندز ولایت د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې یوازې په خان آباد ولسوالۍ کې 3000 غیر مسؤول وسلوال شتون لري چې په سپکو او درنو وسلو سنبال دي.
داود اجمل اریان رپورټ له کندز د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو کې به له کابل هم پر دې مسله تاسو ته یو تحلیلي رپورټ ولرو، خو په راتلونکو خبرونو کې تاسو د دې ساعت د خبرونې په پیل کې واورېدل چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله نن د شانګهای د همکاریو د نړیوال سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره په قزاقستان کې دی. د قزاقستان ولسمشر پرون د غونډې په پیل کې ویل چې په سیمه کې باید له دریو عمده مسؤلو سره مبارزه وشي چې بېلتون غوښتنه، افراطیت او تروریزم دی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله به وروسته د شانګهای د غونډې په څنډه کې د دغه سازمان د غړو هیوادو د یو شمېر مشرانو سره جلا جلا کتنې لري او هڅه به کوي چې د افغانستان لپاره اقتصادي او سیاسي همکاري راغونډه کړي. مخکې مو په خبرونه کې واورېدل چې تاسو کولای سئ د 93 شمېرې له لارې د افغان بیسیم پر ټلیفون خپل پیغامونه راوستوئ د دغسې کنفرانسونو په ارتباط چې تاسو څه فکر کوئ. او دلته احمد الله د هلمند د نادلي ولسوالۍ څخه لیکلی دي، 14 کاله وسول چې دغسې نړیوال کنفرانسونه تیر سول خو موږ له هغسې ستړي ستومانه پاتې یو. اسماعیل له خوسته لیکي د افغانستان غړیتوب په دغسې کنفرانسونو کې ډیر اهمیت لري ځکه په دې ډول به افغانستان په نړیواله کچه ډیر اعتبار پیدا کړي. او محمد رحیم د کندهار د میانشین ولسوالۍ څخلي کې زه فکر کوم چې ترڅو د افغانستان کابینه معلومه سینو بیا به تر هغه وروسته پوهیږو چې دا څومره اهمیت لري. که تاسو نظر لرئ په خبرونو کې را سره شریک کړئ.
خودکفایی اقتصادی زنان تا چه حد می تواند در بهبودی وضعیت خانواده کمک کند؟
دا چه د خزو اقتصادی پیاورتیا د کورنی ژوند په خوالی که چم راست کولی شی؟ د دې پختن زواب او په حق لای مشوری د سه شنبه پشپا د امریکا غاک آشنا رادیو نه د نجیبه ناشبه پا خبرونه که اوریدلی شی.
پاسخ به این سوال را سه شنبه 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا در برنامه نجیبه نوشابه بشنوید.
دا ازادي رادیو درنو دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د نن ماښام تر وو بجو پورې تاسو په پرله پسې ډول اوریدلای سئ او کوم وخت درلود تاسو کولای سئ چې پر انټرنیټ یې واوري. د ازادي رادیو د ویب پاڼې آدرس دی www.azadiradio.com. تاسو د ازادي رادیو ټول خبرونه بیا پر انټرنیټ اوریدلای سئ. اوس ورځوي به نړیوالې مسلې ته چې په نړیوالو مطبوعاتو کې نن سخت غوغا جوړه کړې ده. یو وسلوال سړی د استرالیا په سیدنی ښار کې په وقفه کې یو شمېر کسان چې دقیق شمیر اعلان دی سرګند له څو ساعتونو راځي يرغمل کړی دی. رپورټونه لمخې ویل کېږي چې يرغمل نیون کې د استرالیا له صدر اعظم تونی ابوت سره د خبرو غوښتنه کړې ده. یو شمیر ټلویزیونی خبرونه لسیم لایو یا په مستقیم ډول خبرونه کوي او هلته لیدل کېږي چې درې تنه دغه کسان چې برمته شوي دي د رستوران د کړکۍ تر شا ولاړ دي او یو تور بیرغ یې په لاس کې ورکړ سوی دی. احمد تکل دغه مسلې ته کتنه کړې ده. تکل صاحب نور څه معلومات؟
مننه کوم. د استرالیا لسم ټلویزیونی چینل راپور ورکوي چې له دوه یرغمل شویو کسانو سره پر ټلیفون خبرې کړې او هغه ورته ویلي دي چې لیارغمر کون کو څخه اوریدلی چې په همدې کافه او د خار په دوه نورو ځایونو کې هم بمونه یې ټلویزیونونو لسیمه په خبرو شو یو ویډیوي تصویرونو کې لک تر لګ درې کسان په داسې حال کې چې لاسونه جګو او د یوې کړکې مخې ته درول شوی وو او یو تور بیرغ چې په عربي تورو د شهادت کلمه پرې لیکل شوی و او خودل عیني شاهدانو ویلي چې د ډزو غږونه یې اوریدلی دي خو د تلفاتو خبر نه دی ورکړل شوی. لپیکې شپږ ساعته وروسته په تصویرونو کې یو ځل درې او بل ځل دوه کسان ولیدل شول چې له ودانۍ څخه وځي او ځان خوندي ځای ته رسوي. د سیدنی د پولیسو مرستیال کمشنر کاترین بورن خبریالانو ته وویل دوی د مسلې سوله ییز حل غواړي. موږ له برمتنیونکو سره په تماس کې یو او دې کار ته به دوام ورکړو. زموږ هدف د دې مسلې سوله ییز حل دی. په خبری راپورونو کې ویل شوی چې برمتنیونکو د استرالیا له صدر اعظم تونی ابوت سره د کتنې او کافی ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بیرغ د استولو غوښتنه کړې خو پولیس وایي چې په دې اړه سمدستي نه غواړي تبصره وکړي. د نوي جنوبي ویلز د پولیسو کمشنر اندرو سیپیون نن په سیدنی کې خبریالانو ته وویل چې دته په دې پیښه کې د تروریستي اقدام نښې نښانې ښکاري. د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت هم په پلازمینه کانبیرا کې خبریالانو ته وویل چې د دې ارغمل نیولې انګیزه ښایي سیاسي وي. موږ تر اوسه د پیښې د عملانو له انګیزې نه یو خبر، نه پوهیږو چې آیا د دې پیښې انګیزه به سیاسي وي که نه، خو طبعاً داسې نښې نښانې شته چې ښایي سیاسي وي. ابوت وویل د هر سیاسي تشدد هدف د خلکو ویرول وي. د زیاته کړه چې استرالیا یو سوله ییز پرانیستی او سخي هیواد دی او دا ځانګړتیا به یې هیڅکله بدله نه شي. ابوت وویل په همدې دلیل دی نن د استرالیا له عامو وګړو غواړي چې د تل په شان خپلو کارونو ته ولاړ شي.
دا ګارډین لخوا ورستی معلومات دا دی چې وایي تر اوسه 15 تنه له دغه ځایه تښتېدلي دي. البته 15 تنه یرغمل شوي. پولیسو وسلوال پیژندلی خو له مطبوعاتو یې غوښتنه کړې چې د هغو هویت دي نه څرګندوي او ویل کېږي چې د سیدنی په مرکز کې د لنت کافی په نوم په 9:15 دقیقو دغه پیښه پیل شوه. او اوس به فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله به نن د شانګهای د سیمه ییز همکاریو په 12مه غونډه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبرې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د دوو انتحاري حملو مخه نیولې ده. په ولسي جرګې کې د کونړ د خلکو استازي پر دولت انتقال کوي چې د دې ولایت په دانګام ولسوالۍ کې چې له دوو ورځو راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه پکې روانه ده پاملرنه نه کوي. افغان امنیتي ځواکونو د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د متحده عربي اماراتو یو تابانی ولیدې چې د حکومت او بهرنۍ ځواکونو پر ضد فعالیتونه کول. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف د شانګهای د همکاري سازمان په افتتاحیه غونډه کې ویل چې د خبرو تمرکز به تر ډیره د سیمې ثبات وي. یو وسلوال کس نن د استرالیا د سیدنی ښار په یو رستورانت کې یو شمېر کسان د څو ساعتونو لپاره برمته نیولې دي. او په پام کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په روم کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري.
او سم اقتصادي خبرونه چې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به ورسته بیا د ځوانانو پروګرام درته وړاندې کړو.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي چې د کابل په بازارونو کې د نفتي موادو بیې 13% ټیټې شوې دي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په نړیوالو بازارونو کې د نفتو د بیو ټیټوالی د دې لامل شوی چې په افغانستان کې هم د ګازو او تیلو بیې راکمې شي.
په نړیوالو بازارونو کې د نفتي موادو بیې له 13% کمې شوې چې دا کموالی په افغانستان کې 13% دی. خو په مزار شریف، هرات او پریاب کې نرخونه 40% کم شوي چې موږ ته د قناعت وړ نه دي. موږ په دې اړه کار کوو او د نفتي موادو لپاره بنوي بوي وټاکو.
شاغلی قوقندی زیاته کړه د سوداګرۍ او صنایع وزارت هڅه کوي چې د ژمي د موسم پر رسیدو سره په بازارونو کې نور هم د نفتو بیې راټیټ کړي. د په داس حال کې د دا کابل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو او موټر چلوونکو د ګازو او تیلو د بیو د لوړوالي څخه شکایت کوي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال د کابل په بازارونو کې یو لیټر پټرول تیل په 350 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. په افغانستان کې د افغان بي سي مخابراتي کمپنۍ لخوا د 3G انټرنیټي بسته فعال سو. د دغه مخابراتي کمپنۍ مسؤلانو ویل چې تر دې مخکې د 2G خدمتونه وړاندې کول، خو اوس به د کمپنۍ د 3G خدمتونه په ښه سرعت او کیفیت سره وړاندې کړي. د یادونې وړ ده چې په هیواد کې ډیر خلک شکایت کوي چې ځینې مخابراتي کمپنۍ د 3G انټرنیټ په نوم خلکو ته د 2G انټرنیټي خدمتونه وړاندې کوي. د کابل په بازارونو کې د لمرنیو اتزاقي موادو بي یو ومني بوجي پاکستاني اوړه 1350 افغاني، یو درې نیمني بوجي ورجې 2200 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بوره 1200 افغاني، شپارس لیټر غوړي 1150 افغاني، یو کیلو اوبلن غاز 15 افغاني، یو لیټر پټرول تیل 350 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل هم په 50 افغاني پرل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 850 افغاني، یو یورو 200 افغاني، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني، یو سلويش پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني، سلويش پوله د امارات یو درهم 15 افغاني، 15 پوله زر ایراني تومان 14 افغاني، یو نوي پوله او زر پاکستاني کلداري 540 افغاني.
ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. داود تپان يم په خبرونه کې خره غلاس درته وایم. د نن ورځې د خبرونه موضوع مو د مدني ټولنو کار او د فعالیتونو موثریت دی. د باس ګډونوال مو دی د مدني ټولنو پالان هر یو اسماعیل لاروی چې د وختن کلتوري ټولنې مرستيال دی، مخلص احمد زئی، حمید احمد زئی او قومي مخور اجزیر اوریا خیل، ټولو ته په باس کې خره غلاس وایم. مننه. پیل به د وختن کلتوري ټولنې مرستيال اسماعیل لاروی څخه وکړو. دی به راته ووایي چې په پکتیا کې څومره مدني ټولنې فعال دي او کار کوي.
تقریبا شپږ درس او درس مدني ټولنې دلته فعالیت کوي، خو کوه کتل شي د دوی کارونو ته نو د ګوتو شمیر داسې دی چې هغه هغو ته موږ د مدني ټولنو نوم اخیستلی شو، او دا هم بیلابیل لاملونه لري. کومې مدني ټولنې چې د ځوانانو لورې جوړې شوې دي یا د با احساسه کسانو لورې جوړې شوې دي، دوی تر ډیره د مدني فعالیتونو سره آشنایي نه لري. د مدني فعالیت تعریف لومړی ضرور ده چې باید دوی د مدني ټولنو د کار د ساحې سره بلد شي، او دویم دا چې دلته د مدني ټولنو لپاره هسې محیط هسې فضانه او برابره. اکثرا چې په نور نړۍ کې مدني ټولنې یا مدني فعالیتونه ترسره کیږي او هغه فضا په څه ډول باندې ورته برابرې، او دریم هغه دا ده چې دلته مدني حرکتونه یا خوځښتونه لومړی وار چې پیل شول، په تیر تاریخ کې موږ مدني خوځښتونه یا مدني حرکتونه نه لرل. نو دا څو لاملونه دي چې دلته د مدني ټولنو هغه حرکت چې و خوځښت چې و دا پیکه غوندې و.
د پیکوالي لامل یې څه؟
د پیکوالي لاملونو په اړه باندې وغږېدو چې دا څو لاملونه لرل، او د دې یادو لاملونو تر څنګ د حکومت ناغېړي له مدني ټولنو سره د حکومت نه همغږي هم د دې باعث و چې مدني ټولنو انکشاف ونه کړ، مدني ټولنو هغسې موثرې تمامې نه شوې څومره چې اړتیا لیدل کېده. حکومت مدني ټولنې د اپوزیسون په توګه باندې دلته پیژندلې، که چېرته مدني ټولنې قوي شي، با احساس ځوانان په ټولنه کې زیات شي، مدني فعالیت اضافه شي، نو دا به د حکومت په وړاندې او د فاسدو چارواکو او د هغو خودغرضو په وړاندې یو مقابل لوری به وي، او د ولس غوښتنه به کوي، د ولس د حق غوښتنه به کوي. نو حکومت کس دننه غوښتل چې دلته مدني حرکتونه پیاوړي شي او فعالیت وکړي. او بل لامل یې دا هم و چې په نورو سیمو کې د مدني ټولنو سره مرستندویو ډلو، بهرنیو موسسو او انجوګانو هم یو ډول همکاري کوله، خو دلته هومره نه وه. موږ چې کتل کوم مدني فعالیتونه ترسره شوي دي، که یوې فرهنګي ټولنې یا مدني ټولنې کومه مجله چاپوله، هغه هم په شخصي لګښت چاپېدله یا د سوال پیسو باندې چاپېدله، که کومه غونډه نیول کېدله یا کوم ورکشاپ جوړېده، دا به هم د ځینو با احساسه ځوانانو په شخصي لګښتونو باندې جوړېدل. نو د بهرنیو موسسو او انجوګانو ملاتړ هم کمزوری و. او بل تر ټولو لوی لامل چې مخکې مو هم خبرې پرې وکړې، هغه په ټولنه کې د مدني خوځښتونو او فعالیتونو د جذب توانایي ده. دلته مدني ټولنو ته خلک هسې لیواله نه وو، لکه څنګه چې باید مدني ټولنې کار وکړي او خلک هغه کار ته کار وایي. دا سیمه لا هم قبایلي جوړښت لري او د قومیت او قبیلویت رنګ دلته غالبه ده، نو مدني ټولنو هغسې فعالیتونه او خوځښتونه پکې جذب نه شول لکه څومره چې ضرورت یې و.
مننه لروی صاحب. مخلص صاحب، تاسې راته ووایي په پکتیا کې مدني ټولنې کار کوي، یعنی د دوی کارونه خو مخامخا تاسو ته معلوم څومره کارونه کوي او په کومه برخه؟
مخکې لروی صاحب هم یادونه وکړه چې پکتیا کې په لومړي سر کې البته دا شمېر ثبت شوی ده چې تقریبا تر څلوېښتو پورې ټولنې رجستر یا ثبت دي. خو که وګورو په پکتیا کې یوازې د ګوت په شمېر باندې چې تر شپږو یا اووه ټولنې داسې دي چې په کار باندې یا دوی خپل کارونه پر مخ بیایي یا هغه مدني حرکتونه دي چې دوی کوي، یوازینی علت یې دا دی چې په تېرو وختونو کې مدني ټولنو سره داسې څوک نه وو چې دوی سره مرسته کړې وای او دوی په خپلو پښو باندې درولې وای. هغه لګښت چې یو مدني خوځښت کوي یا مدني حرکت کوي هغه دوی ورکړی وای. ولې په دې وروستیو کې یو څه امتیازونه د ځینو موسساتو لخوا یا د ځینو شرکتونو یا د ځینو داسې موسسات شته چې دوی قوي کوي او دوی ته پاور ورکوي. اوس دغه شمیر لا هم پسې زیات شوی ده او د زیاترو یې فعالیت پڅ ده او په دې ډګر کې کاری د ستایلو وړ نه ده.
مننه. د ځان مونږ چې څومره مطالعه کړې ده د حاجي صاحب نه به دا پوښتنه کوي چې صاحب ظاهر وریا خیل نه سي هر مدني فعالیت هغه فعالیت د ټولنې مثبت یا منفی اغیز راځي، فعالیتونه اکثر وخت ټول نه کامیابیږي، اکثر د ناکامۍ سره مخ کیږي، ولې په نور نړۍ کې د افغانستان او بیا بالخصوص په پکتیا کې دغه فعالیتونه پرک کوي؟ زه سي اکثر ټولنې وینم مدني ټولنې هغوی سي فعالیت کوي یوازې د څو پیسو د ګټې وټې یا دوکانداري حساب کتابي جوړ کړي. تاسو په کوم نظریه چې په دې برخه
دا لکه تا چې وویلې دلته په نورو دنیا کې مدني ټولنې سي کوم حرکتونه یا کارونه کوي د خلکو په وړاندې هغه د یو مسولیت له مخې د یو احساس له مخې خپل کارونه په مخ بیایي. او دلته په افغانستان کې واقعا دا یو څو کاله الحمدلله په دې کې شک نشته چې د مدني ټولنې ډېرې زیاتې سوې دي او ورځ په ورځ د زیاتېدا په حال کې دي او زموږ نوی کل ځوان نسل الحمدلله چې ورځ په ورځ د تعلیم سوې لوړېږي او لوړه سوې ده او نور هم د لوړېدا په حال کې ده. نو له دې سره سره مدني ټولنې هم ډېرې سوې دي، خو بیا هم دلته په دغه افغانستان کې په دا دولس دیارلسو کالو کې داسې دا خارجي کومکونه چې راله و له دغه څخه په ځای د دې چې یوه سالمه فایده وټه پورته سوې وای، یوه سالمه استفاده سوې وای. اکثره ځایو کې غلطې استفادې ترې پورته کېږي. مثلا ځینې ځوانان دي هغه بېچارهګان راځي د مدني ټولنې په نوم باندې، هغه هم یو دفتر خلاصوي او یو تجارتي شکل لري. هغه څه معیارونه او مسؤلیتونه چې مدني ټولنې لري د خلکو په وړاندې، د ملت په وړاندې، د دولت په وړاندې، د دنیا په وړاندې، نو له هغه څخه دوی انحراف کوي او د تجارت په شکل باندې خپل کارونه په مخ بیایي. بالاخره نه داسې هغه کومه فایده نه لري، بلکې نقصانات هم ډېر زیات دي. مخکې دا نورو ځوانانو هم یادوري وکړه چې دلته د مدني ټولنو تعداد ډېر زیات ده، خو چونکې یو محدود تعداد ګوتو په شمار مدني ټولنې دي چې هغه په واقعیت سره کارونه په مخ بیایي.
مننه حاجي صاحب. حمید احمدزی دی حاجي صاحب او لاروی صاحب مخلص صاحب خبرې مو اوریدې، تاسو دې اړه څه نظر لرئ؟
په افغاني ټولنه کې احساس ډیر کم دی، احساس بیخي نشته. یو څوک مدني ټولنه باید دې تونه وسی، یو څوک راځي مثلا تش په نوم باندې ټولنه جوړوي، خپل شخصي ګټې او یا هم خپل شهرت پکې زیاتوي، خپل ځان مشهوري چې مثلا فلانکي مدني ټولنه جوړ کړله، ولې ګټه لا تر اوسه پورې هیڅ هم نه درسره. مخکې لاروي صاحب اشاره وکړل، مخلص صاحب چې په پکتیا کې د شپږ درسي او درس تر څلوېښتو په شاوخوا کې ټولنې جوړې شوې دي، ولې تر دې پورې نور خلک هم هڅه کوي چې ټولنې جوړې کړي. ګټه یې ډېره کمه ده، هیڅ داسې ګټه خلکو ته نه رسېدلې چې مثلا یو څوک لاړ شي خپله ستونزه هلته حل کړي. مدني ټولنه یو د مدني ټولنې تر څنګ مدني فعالیت کوي، موږ تاسې په کلي کې هم یو څوک کولی شي چې مدني فعالیت ترسره کړي یا ځان ته یو مدني ټولنه جوړه کړي، مثلا کلي ته، کور ته، سیمې ته خدمت وکړي. خو دا هیڅ لا تر اوسه پورې نه دي شوی او پڅ روان دي. بل دا چې افغاني ټولنه جنگ ډېره ځپلې ده، هر څوک بیا هم یو هڅه کوي خو دومره دوی ویرجن دي. مثلا که په یوه سیمه کې یوه راډیو وي، ټلویزیون وي، غږ به ترې نه اخلي چې مثلا په یو هغه کې خبرونه کې د یو ستونزر مثال راوخستل سی خبراسي د رادیو لاره دوی خپل مشکلات ویني یا د سیمه کې مثلا د وسلوال خوانه دوی خپل ویر لري نسی کولای شي خپل غږ ورکي نو د ما په نظر باندې هم نظر مې امدا دي چې ډیر ټولنې جوړې شوې دي خو هر وزن ته فعالیت وخی کېدلې سي چې ولایت یا وسیمه ډیر پرمختګ ویني
مننه له تاسو څلور وړ خاغلیو څخه د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د باس په دویمه برخه کې زه د تپانی مو د باس ګډونوال مدید په پکتیا کې د وختون کلتوري ټولنې مرستیال اسماعیل لاروی مدني فعال مخلص احمد زای او امید احمد زای او قومي مخور اجزایر بوریا خیل بیا هم ټولو ته خره غلاست ویم د باس موضوع مده د مدني ټولنو کار او د فعالیتونو موثریت د باس په دویمه برخه کې لاروی سپ په دې وغه کې کو د دغه شته او نشته کارونو یعنی ځینې کارونه ځینې ټولنې کار لري او ځینې نه لري یا مدني فعالیت توپیر یې نه دی کړی چې کوم فعالیتونه وکړي کوم ونه کړي د دې مؤثریت تاسو ته څومره ښکاري د دې شته کار او منفي مؤثریت به هم لري
د پسرلي صاحب باید تو موږ د ګرمو شرایطو ته خو ګورئ کله کله ښویږو لکه واورئ نو دلته که مدني ټولنې موږ د مدني ټولنې په اړه باندې خبره کوو نو هغه څوک چې دا کار کوي هغوی هم تر ډېره ملامت نه دي ځکه په لاملونو باندې مخکې موږ خبرې وکړې خو مؤثریت یې ډېر ده که څه هم کم کار شوی ده خو دلته مدني حرکتونه چې شوي دي کوم کار شوی ده تر ډېره پورې مدنی ټولنې مؤثر تمام شوې دي لومړی خدای چې افغاني ټولنه د لومړي ځل لپاره ولسواک نظام سره مخامخ کیدونکې ده یا مخامخ شو نو دې برخه کې مدنی ټولنو زیات کار وکړ د ټاکنو په اړه باندې چې مدنی ټولنو کوم کار کړی دی د حکومتي ادارو دا کار نه دی کړی غونډې جوړې شوې جامه پوهاوی پروګرامونه ترسره شول او دا ډېر د مدنی ټولنو په مټ باندې دا کار وشو بل د بشر د حقونو په اړه باندې د بشر د حقونو په اړه باندې مدنی ټولنو په افغاني ټولنه کې د افغان حکومت پر طلب باندې زیات کار کړی دی د ښځو حقوق تر کومه بریده چې مدنی ټولنو افغاني ټولنې ته واضح کړی دی فکر نه کوم چې کومې رسمي ادارې او حکومتي ادارې دي دا کار کړی وي همدا ډول د ماشومانو د حقونو په اړه باندې د زندانیانو د حقونو په اړه باندې په عموم کې د بشر د حقونو په اړه باندې مدنی ټولنو د عام پوهاوي په زړه پورې پروګرامونه ترسره کړي دي او بله د پرمختګ دریم برخه د رسنو یا د مطبوعاتو برخه وه په مطبوعاتو برخه کې هم مدني ټولنو کوم رضاکاره کار چې کړی ده دا نه هېرېدونکی ده په تېرو دیارلسو کلونو کې افغاني مطبوعاتو چې څومره پرمختګ وکړ زما په نظر باندې په دې پرمختګ کې 50% د مدني ټولنو او فرهنګي ټولنو لاس د دوی هغه هلې ځلې خوځښتونه وو چې افغاني مطبوعاتو دومره پرمختګ وکړ او بل دلته دی خلکو ته دی کار زمینی برابرولو په برخه کې هم ځوانان ترې کار زمینی برابرولو په برخه کې هم مدني ټولنو ډیر کار کړی دی بلابلو برخو کې ولایتونو کې کوکتل شي دوی د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په زړه پورې ورکشاپونه دایر کړي دي او د همدې ورکشاپونو کورسونو او سیمینارونو له لارې ځوانان روزل شوي دي دوی سمې دندې موندلې دي نو دا ټول هغه څه دي چې د مدني ټولنو مؤثریت یې موږ بللی شو
مننه تاسو راته وایي چې د دوو کارونو تر څنګ چې لاروي صاحب یادونه وکړه نور کوم کارونه دي چې د مدني ټولنې لخوا ترسره شوي او مؤثر تمام شوي
مننه تفان صاحب دې کارونو تر څنګ د ولسوالیو مدني ټولنو چې اوس فعالیت کوي د کانکور لپاره ازمایښتي ازموینې برابرې کړې دي وړیا کورسونه دي چې دا یو ډېر ښه په زړه پورې ګام ده د همدې تر څنګ ورکشاپونو یا د غونډو دایرول دي چې په ځینو برخو کې مدني ټولنې اوس یو څه ښې شوې دي د ولایت په سطحه نه وي نو د خپل ولسوالۍ د ستونزو په سطحه باندې دوی غواړي چې غونډې راوبلي او هغه ستونزې چې په ولسوالۍ کې موجودې وي یو څه د حل لار ورته کتلې ده د دې تر څنګ تپانسب تر ټولو لویه خبره دا ده چې د په ځینو سیمو کې یا په ولایت کې داسې ټولنې شته چې خپل لګښت د راډیو لپاره له خپله ځانه ورکوي دوی ماشونه اخلي کار بل ځای کوي او د دې تر څنګ د خپلې سیمې د خپل ولایت لپاره راډیوګانې پر مخ وړي او خپرونې ورته برابروي او داسې خپرونې چې دوی د مدني ټولنې فعالان دي د کلي او د ولس ستونزه ښه ورته معلومه ده او د هغو پر بنیاد باندې دوی خپلې خپرونې جوړوي چې دا تر ټولو لویه او ښه خبره ده نو محلي راډیوګانې ویبګانې جوړې کړې دي، مجلې چاپ کوي، اخبارونه چاپ کوي په خپل لګښت باندې، نو دا تر ټولو زما فکر باندې لویه خبره ده.
مننه مزه صاحب. حمید احمد، تاسو نوم همدغه پوښتنه کې مطرح کو، دغه کار څومره ګټور تمامېدلی شي مدني ټولنې؟
بله، تپان صاحب لکه څنګه چې خپل ملګرو ویلې، موثریت یې ډېر دی په ټولنه کې زموږ تاسې، خو بیا هم که چیرې خلک له دغو ټولنو سره یو ځای شي لا هم پرمختګ ډیر کیږي. مخکې مخلص اشاره وکړه دې ټکی ته چې ټلویزیونونه او رادیوګانې مجلې جوړې شوي دي، رښتیا هم پرمختګ یې زیات شوی دی. مثلا که زه اوس په پکتیا کې اوښتون کلتوري ټولنه وښایم، د دیرشو یا پنځه دیرشو په شاوخوا کې ځوانان پکې راټول شوي دي، له خپله ژبه مثلا یو څه روپۍ ته ټولوي سره مجلم چاپوي، راډیو هم خپرونې مثلا هغه د راډیو نشرات پر مخ وړي، د دې تر څنګ نور کارونه دي، د سراب په نوم باندې اخبار داسې چاپېږي. یعنې که داسې ځوانان په یو بله ټولنه کې سره یو ځای شي، کومې ستونزې چې زموږ تاسې په ټولنه کې دي، په سیمه کې دي، په ولایت کې دي، هغه حل کېدلی شي. بل د ټولنې موږ تاسې خدمتونه کو ګورو، ډېری ځوانانو یا ډېری ټولنو هغه ستونزې دي د چارواکو تر غوږو پورې رسولې دي، داسې چارواکي غور نه پې کوي یا هغه ستونزو ته مثلا کتنه نه کوي، هغه یو بیا بېله ستونزه ده. نو زما په فکر سره موثریت یې په ټولنه کې زیات دی.
مننه احمد صاحب. لکه څنګه ستاسو د یوې ټولنې مشخص نوم واخیست، ځینې ډېرې نورې ټولنې هم په پکتیا کې ستاسې هغه مخکې لاروي سه په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه سي، تقریبا شپږ وو پورې داسې ټولنې ستاسې هغوی ډېر فعالیت کوي او د پکتیا په چې فعالیت موثر ده او هیڅ کېدون کې ده. خو بیا هم د دې پښتنې ترڅنګ ناجسه تاسو ته مایک پرېږدو، تاسو وای د دې ټولنو موثریت تاسو څومره وینئ د یو قومي مخبر په ایس باندې، او څومره ګټور تمامېدلی سي د دې فعالیتونه؟
نو اول خو که دې تراسو جنې خو نیکبختي ځای خدا ده چې په داله سدول سکالو کې دغه ټولنې چې رامنځته شوي دي، یا د حرکتونو رامنځته شوي دي، یا د تعلیم سطح او سویل والا سوی ده، دا ډیر د خوشبختی او د نیکبختی ځای ده. یو څو کاله په مخ کې تر دې خودلته په افغانستان کې هر څه لبای نتللی وو. دومره خبره رااله په دې کې چې دا څومره موثر ثابتېدای شي په نړیواله سطح، خو دا ډیر موثر ثابتې شوی او ثابتېږي. همدغه مدني ټولنې دي چې د خلکو له حقوقو څخه دفاع کوي، له بشري حقوقو دفاع کوي، د ماشومانو له حقوقو دفاع کوي، د بندیانو له حقوقو دفاع کوي، د تعلیم او د مقصد ده سیاسي او فرهنګي او اجتماعي ټولو څنګه په اړه باندې دغه مدني ټولنې دي چې د خلکو له حقوقو دفاع کوي او کړی ده. البته ځینې دغه مدني ټولنې د موږ په پکتیا کې چې ځینو ځوانانو رامنځته کړي دي، کمزوري دي، خدای دې وکړي چې د دغو حرکتونه هم لوړ شي او ظرفیتونه او کیفیتونه هم لوړ کړي، او د دغه موثریت چې ده دا خو نو بیخي ډیر غټ اهمیت لري په نړیواله سطحه، په ملي او بین المللي سطحه باندې. نړیوالې ټولنې هغه ټولنې دي چې ملتونه رازمندي کوي، د خلکو له حقوقو دفاع کوي، د خلکو د حقوقو د لاسته راوړلو لپاره آواز پورته کوي، له دولت او د خلکو ترمنځ کله ناکله په ځینو هیوادو په ځینو ټولنو کې مشکلات رامنځته کیږي. همدغه مدني ټولنې دي چې د هغو په توسط سره دا مشکلات هواروي، جنجالونه ختموي. په پکتیا کې هم دغو ټولنو ډیر کار کړی دی. یعنې که داسې وګورو چې دا ټولنې ډیرې ځوانې دي او عمر یې ډیر کم ده، او نوي ځوانان اوس منسجم شوي دي او متحد شوي دي او په دې کار یې شروع کړې ده. دغه څه چې دوی کومې لاسته راوړنې لرلې یا دوی په دغه یو څو کالو کې کړې دي، دا هم باید ډېرې وبولو او ډېرې دي، ځکه چې پکتیا یوه داسې ټولنه ده د افغانستان په سطحه، بیا د پکتیا خپله ټولنه ډېره یوه په تقریبا د تعلیم په سطحه یوه پاته ټولنه وه پخوا وختو کې، هم اوس په ټولو خلکو کې یو احساس پیدا شوی، یو بیداري رامنځته شوې ده. هر څوک به دې پوهېدلی دي چې له خپلو حقوقو څنګه دفاع وکړو، د بل حقوقو ته څنګه احترام ولرو. نو په پکتیا کې هم دوی چې په کوم اندازه کار کړی ده، دا ډېر د قدر وړ ده، ډېر د احترام وړ ده، او په آینده کې هم دوی ته کامیابي غواړو د لاکو کارو په ارتباط باندې.
مننه حاجي صاحب. د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، بیا هم سلام. د باس په درېیمه برخه کې داود تپان یم، د باس ګډونوال مودي، د مدني ټولنو پالان، د وختون کلتوري ټولنې مرستیال اسماعیل لاربای، مخلص احمد زای، حمید احمد زای، او قومي مخاور اجي زاهر وریاخیل، ټولو ته بیا هم خره غلاست ويم. دا بحث موضوع مو ده د مدني ټولنو کار او د فعالیتونو څرنګوالی یا موثریت. نو لاروی صاحب، تاسو ځینې ستونزو ته په خپل خبرو کې اشاره وکړه، د تاسو په نظر د مدني ټولنې په وړاندې ستونزې کومې دي او حل لارې څه دي؟
د ستونزو پاړه باندې وړاندې وغږېدلو د حلارو پاړه لومړی خبره باید دا وکړو، لومړی خو دلته د خلکو ته د مدني فعالیتونو اور پیژندل ضروري دي، مدني ټولنې پیژندل ضروري دي. مثلا که زه چیرته په یو لیسه کې استاد یم، هلته درس ورکوم، دا هم یو ښه کار ده، خو زه د حکومت کې یو مامور یم، زه تنخواه په مقابل کې درس ورکوم، خو زه یو مدني فعال نسم کېدلی، او زه یو شخصي روغتون جوړوم. شخصي روغتون جوړول هم د ټولنې د پرمختګ لپاره یو ښه کار ده، خو دا هم زما یو شخصي عاید جبت تر راځي، دا هم مدني فعالیت موږ نشو بللی. خو که زه چیرته راجګېږم د وینې د بانک جوړېدو لپاره بیل کوم امتیازه هدي ځل کوم کوشش کوم، همدا ډول دنیالګوی دی خودو په وخت کې خلکو ته پیغام رسوم، د دې ترڅنګ د خلکو د حقونو د غوښتلو لپاره پیغام رسوم، همدا ډول د اداري فساد په وړاندې بیل کوم امتیازه مبارزه کوم، خدا مدني فعالیت ده. نو دا ډول خلکو ته د مدني فعالیتونو ور پیژندل لومړی ضروري دي. دلته بده مرغه ډیر مدني فعالان او هغه څوک چې مدني ټولنې لري له دې سره نابلد دي. دویم قدم کې دلته د حکومت همغږي له مدني ټولنو سره خورا ضرور ده. درېم د مدني ټولنو د فعالیت لپاره د ټولنیزې ستونزې نظر کې نیول او دا کمول. مثلا موږ تر اوسه پورې په ټولنه کې د مدني ټولنو د حرکت لپاره د خوځښتونو لپاره د جذب توانایي نه لرو. د دې خلکو ته ذهنیت ورکول چې مدني حرکتونه چې دي دا بېل کوم امتیازه د ټولنې د خیر، د ټولنې د بهبود او د پرمختګ لپاره ترسره کېږي، دا ذهنیت خلکو ته ورکول او دا ستونزه له منځه وړل ضرور دي. نو دا ټولې هغه ستونزې دي که چیرې دا په نظر کې ونیول شي، موږ به په راتلونکي کې د مدني ټولنو ښه حرکتونه ولرو. او بل دلته د قبیلویت خبره مخکې وکړه، که چیرته د هیواد نور ولایتونه وکتل شي، چیرته چې د زده کړې، د کتاب لوستنې، د مطالعې کلتور عام و، هلته مدني ټولنو کې تمام شوي دي. د دوی فعالیتونه چې دي هغه د دې ځای پر نسبت باندې موثر وبلله شو. مثلا د هرات ولایت د ننګرهار کې یا په مزار شریف کې که وکتل شي، مدني ټولنو هم کار کړی دی چې د حکومتي ادارو معادل کار کړی ده، خو دلته بیا هسې نه ده لکه څرنګه چې هلته ده. نو هلته د خلکو ذهنیت هم یو څه برابر ده، خلک هم دا غواړي چې مدني ټولنو سره همکاري وکړي. او بل تپان صاحب، زموږ سوداګر چې دي یا هغه څوک چې یو څه شتمني لري، هغوی ته داسې یو فکر ورکول چې که چیرې دوی د خپلې د سرمایو هغه زرمه برخه هم د مدني حرکتونو کې مصرف کړي، خپلې ټولنې ته به زیاته ګټه رسېدلی. په نور نړۍ کې که وکتل شي، لوبغاړي همدا د ښه مدني حرکتونه ترسره کوي. مثلا یو لوبغاړی راځي د صابن په اړه باندې، صابن د ګټو په اړه باندې خلکو ته معلومات ورکوي، هغه د یو سوداګر لوري هم حمایه کېږي، د یو سوداګر لوري هم تشویقېږي، کومه غونډه چې دی رابولي یا بل څه کوي. نو دا ټول هغه سوداګر زمینه ورته برابروي، یوازې پیغام دی تر خلکو رسوي. خو دلته هغه څه نشته، زموږ سوداګر چې دي هسې فکر نه لري. یا مثلا په نور نړۍ کې سوداګر راځيږي، مدني ټولنې ته پیسې ورکوي، مالي ملاتړ کوي، د کورسونه جوړوي په بیلابیلو برخو کې. که چیرته په افغانستان کې دا کورسونه جوړېدل، نو د کانکور د آمادګۍ لپاره کانکور آمادګۍ خورا مهمه مسله ده. دلته باید په دې برخه کې خلکو ته ځوانانو ته په هوا ورکړل شي، ځوانان د دې سره بلد شي چې څه ډول کانکور ازموینه ترسره کیږي. نو دا ټول هغه څه دي چې خلک او مدني ټولنې او حکومت باید ورته متوجه اوسي.
مننه. په لنډو تاسو ورته وایم احمدزی صاحب، حلاره څه ده دې ستونزو؟
بله، تپان صاحب لکه څنګه چې لاروي صاحب په خپلو خبرو کې ډېرو څه ته اشاره وکړه، داسې څه به نه وي پاتې. یوازینۍ حل لاره داده چې موږ تاسو ټولنه کې اوس وګورو، فقر او بېوزلي او همدارنګه ډېرې نورې ستونزې دي چې ستا خو کومه ستونزه ته سړی وګوري. نو زما فکر باندې اوس د ژمي موسم را روان دی او ډېری ځوانان بېکاره دي، دوی په پیتاوي کې مثلا خپل وخت تېروي. او بل د رسنیو نه مثلا زموږ دغه هیله ده، غږیزو رسنیو کار ټلویزیون ده که راډیو ده، دوی که خپرونې وړاندې کوي هم داسې خپرونې وړاندې کړي چې مثلا که یو څوک بیکاره هم وي هغه راډیو او راډیو نه یو څه اخیستلی شي، یا داسې په یو سیمو کې مثلا کتابتونونه جوړ شي، واړه واړه کتابتونونه جوړ شي، یو څوک مثلا خپله مطالعه وکړي. نو یوازینۍ غټه د حل لارې داره چې رسنۍ باید په دې برخه کې ډېر کار وکړي او د دې تر څنګ پکتیا کې موږ تاسو کې وښیو مثلا ولور غټه ستونزه ده. ډیری ځوانان چې مثلا ترینه کړیږي بهرنیو هیوادو ته ډیرو خطرناکو لارو باندې ځي، خپل وخت هلته تیروي مثلا. نو که چیرې دغه ټکي ته مثلا پام وشي، په راډیو کې داسې یو پروګرام جوړ شي چې قومي مخور خپله دې ته اړ شي چې ولور په یوه سیمه کې راټیټ کړي. مثلا پکتیکا کې قومي مشران سره راټول شوي وو، د هوډې سره کړی دی چې مثلا درې لکو یا دوه نیم لکو یا دوه لکو نه به ولور پورته نه وي. نو که داسې کارونه وشي کېدای شي د ټولنې ستونزه کې څه حل لارې راشي.
حاجي صاحب، ستاسې نظر یا د تاسې په نظر د مدني ټولنې د مؤثرو فعالیتونو لپاره کومه حل لار ستاسې خلک ګټه ترې واخلي؟
تپان صاحب، بالکل دا مدنی ټولنو په وړاندې باندې له مختلفو خواو ستونزې هم پیدا کیږي. وخت نا وخت موږ لیدلې دي، وینو یو، او کله ناکله دوی له ستونزو سره مخ کیږي. یو مثال کدا چې ووایو چې کوم دغه د دولتي چارواکي چې په ولایاتو کې یا د مرکز په سطحه یې، موږ به دا د خپل پکتیا په سطحه ووایو. زه تر کومې اندازې چې خبر یم، دلته د دولت لخوا د پکتیا د ولایتي ادارې لخوا د پکتیا کې چې کومه ولایتي اداره موجود دا چې دغه لخوا مدني ټولنو ته دا موضوع خبر یم چې ستونزې ورته پیدا شوې دي، او یوازنه علت یې دا ده چې یو واقعیتونه ویلې دي، حق ته حق ویلې، روا ته روا او ناروا ته ناروا ویلې دي. ځینې هغه چارواکي چې فساد ککړ دي، د خلکو حقوق یې خوړلې دي، د خلکو حقوق یې تر پښو لاندې کړي دي، په مجموع کې د پکتیا حقوق برباد کړي دي، او ډېرې لوړې ګډوډۍ رامنځته کړي دي، لوی لوی. نو هغه واقعا د دې مدني ټولنو په وړاندې باندې ستونزې پیدا کړي او پیدا کوي. راځو دې ته چې د دې حل لاره چې دا او باید له حل لاره څه ووسي. زما په نظر باندې خو دغه ځوانان چې دغه کوم مدني ټولنې جوړې کړي دي، کوشش دې وکړي چې د خپل تعلیم سویې نور هم لوړه کړي، په لوړو تعلیماتو سره کولای شي چې دوی د مختلفو او ډېرو سختو مشکلاتو سره